بارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستر فروغ تاسو ستړی مشی قدر من اوریدونکو د خبرونه تر نه وجود توبه کی تر نه وجود دوام کوي. بله په دې خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکوم زندانیانو حکم لاسلیک نکړي. په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د وضعیت په اړه مو د ملي شورا له یوې غړي سره مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک کړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربت تمدید شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نکړي. دا سیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤول عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل که چیرته اعدام وشي د داسې ځانګړو تېروتنو خطر شته چې بیا به نه جبران نشي. د افغانستان ولسمشر ته په اعدام د محکوم شوو کسانو لیست سپارل شوی دی او ویل کیږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږدوالی لري چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبه په ورځ کېښودل شوه. شاهزاده د خوست زلغوزیو د اتحادیې مشر وویل پاکستاني سوداګرو زلغوزي کیلو په 8 ډالر اخلي چې کله بهر ته په خپل نوم چې بیا وروسته بهر ته په خپل نوم صادروي. د دې مارکیټ په اړه موږ د چین، عربستان او هند له سوداګرو سره غږېدلي یو چې له دې وروسته به دا سودا له افغانستانه کوي. تمه ده چې د خصوصي سکتور له لوري دا فابریکه به چې 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راځي په شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې خپور کړی راغلی دی چې د فلسطین د فوټبال فدراسیون په یوه لیک کې له افغانستانه هیله کړې چې کابل د فلسطین د راتلونکي فوټبال مسابقې هم کوربه شي. د فلسطین راتلونکي لوبه له سوریې سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا خبر په داسې وخت کې خبروي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په ځانګړې توګه د امنیت له کبله اجازه نه ورکوي چې حتی د افغانستان لوبې په کابل کې وشي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. په هغه موافقه کې چې پرون اعلان شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو واشنگتن به د اوربند پلي کېدو په برخه کې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه به پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیاتوي چې اوربند ته غاړه کېږدي. امریکا به د سوریې د حکومت پر مخالفینو فشار راولي. مسکو واشنگتن د فبروري په وروستیو کې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند موافقه کړې وه. خو له دې اوربند ډېرې سرغړونې شوې او په حلب کې په وروستیو 2 اونیو کې سختې جګړې وشوې. د پرتګال اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یو مافیایي ډلې ځاله یې ورانه کړې ده چې ویل کېدل د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیرقانوني پیسې ترلاسه کولې. اروپایي پولیسو تېره ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې دې مافیایي ډلې د فوټبال هغو کلبونو ته لاره کړې وه چې تر مالي فشار لاندې وو. بیا به یې د لوبغاړو د پلورلو او پیرېدلو له لارې د لوبو د خپرېدو او د لوبو پر سر په شرطونو په میلیونونو یورو ښکته پورته کولې. پولیس د سې شنبې په ورځ د پرتګال د درېمې درجې کلب یونا دی لیرا ته ورغلل او د دې مافیایي ډلې درې مهم کسان یې چې روسان دي ونیول. اروپایي پولیس وایي له دې عملیاتو سره په اتریش، جرمني او بریتانیا کې د یو شمېر نورو جدي جرمونو مخه ونیول شوه. د کاناډا په لویدیځ کې د البرټا په سیمه کې د اور لګېدو له امله 8000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او یو زرو شپک سو ودانه تخریب شوی دی. اطفایه نده توانیدل چې د میل لومړی نیټه را په دې خوا چې اور لګیدلی دی د هغې مخه ونیسي. د فورت مکموري له ښاره خلک په وتو دي او پر لارو ډیر بیرو بار دی. دا سیمه د البرتا په شمال ختیځ کې د کاناډا د تیلو د شکمنې سیمې په زړه کې پرته ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وویل که چیرته اړتیا وي پوځي الوتکې به د مرستې لپاره واستول شي. دې ښار ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د ریال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسید. دا لوبه یو په صفر ختمه شوه. د ریال مادرید په ګټه دغه ګول د مانچستر لوبغاړي فرناندو په خپل لوبډلې وکړ. پیلوبه به د روانې میاشتې په 28مه د ایټالیا په میلان کې د ریال مادرید او اتلنتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي. اتلنتیکو مادرید په نیمه پیلوبه کې باین مونیخ ته ماتې ورکړه او فاینل ته لاره پیدا کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او ځینې نور خبرونه ولولی دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org. ولانه په خبرونه کې اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نکړي.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د یوې امریکایي ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد شوی دی چې د طالبانو او نورو ډلو لخوا امنیتي وضعیت خراب شوی چې د مسلې د خلکو مذهبي ازادۍ هم محدوده کړې. آیا وضعیت همداسې ده؟
قوانینو که مشکل نشته که معرف قانون تلار شو که کار قانون تلار شو، لیکن اساسی ستونزه همه غا طولنیز تبعیزونه دی چه متاسفانه اصلا ده مشکل اساسی مشکل ده موجود ده.
قدیره مدی ملی شورا لیوی غری سره مرکه کرده ده کابل او گردیز په لوی لار ده ترافیکی پی خود مخنیوی لپاره ده لوحو او نخو نسپولو کار پیل شو.
دا خو موږ ته ډېره فایده ده دیکې او داسې ډریور راسي نه بله دی که چېرته دې لهو ته وګورې نو دی به ډېر طریقه او ډېر بې خطره لاړ شي.
پرنس هغه پېژندل شوي امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هېڅکله نه وه افشا کړې چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پوځي له پولې سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې به هم د رنګونو په اړه واورئ.
سور بنارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل چې مرکز په لندن کې دی د افغانستان د ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نکړي. د بشري حقونو د نړیوالې ماسې په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د احتمالي اعدامونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده چې د ازادۍ راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې به ولسمشر په لنډ وخت کې د یو شمېر زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ته د هغو دولت مخالفه وسلوالو لسپارل شوی دی چې محکمو پر هغوی د اعدام حکم کړی دی. په کابل کې د اپریل په 19 نیټه تر بریدو وروسته چې 14 کسان پکې وژل شول او تر 340 ډیر ټپیان شول، ولسمشر له قضایي ادارو وغوښتل چې په اعدام د محکومو کسانو لست ور وسپاري. ازادي راډیو چې کوم اطلاعات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به شایي ولسمشر اشرف غني د یو شمېر کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به دا کسان اعدامي شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالې مؤسسې لکه د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام له حکم سره مخالفت کوي. د دې سازمان د آسیا لپاره د رسنیو د برخې مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د اعدام حکم توشیح نه کړي.
We've had this horrific bombing in Kabul to which this is a reaction.
موش په کابل کې دا ویرون کې بلید ولید چې دا د هغه عکس العمل دی. زه موش په باور د افغانستان حکومت به هغه بخښه درې خپل کړی وي چې عدالت تضمین کړي، داسې چې د اعدام د تطبیق پر ځای د سونځي جرړې وباسي. د اپریل د 19 نیټې د کابل لبري د وروسته یو شمېر افغانانو له حکومت وغوښتل چې د طالبانو هغه مشران چې په زندانونو کې دي اعدام کړي. د مشانو جرګې رئیس فصل هادي مسلم یار چې د دې کسانو د اعدام غوښتنه کوي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر 500 ډېر کسان شته چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د حکومت دننه هم ځینو کسانو ورته غوښتنه کړې ده. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود له ولسمشر غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی باید اعدام شي. د انس حقانی د اعدام غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کړې ده، خو په هغه لیست کې چې ولسمشر ته سپارل شوی دی داسې ښکاري چې د انس حقانی نوم نشته، ځکه چې ازادي راډیو ته کره سرچینو ویلي دي چې تر دې دمه محکمو پر نوموړي د اعدام حکم نه دی کړی.
و امر چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر غوښتنه ده چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. په اعدام د محکوم شو زندانیانو د اعدامولو مسأله په وروستیو کې ورسره هغې راپورته شوه چې په کابل کې دوه اونۍ مخکې خونړۍ حمله وشوه. یو شمیر مدني ټولنو او ځینو نورو سیاستوالو ویلي دي چې کیدای شي چې هغه په زندان کې محکوم شوي په کسان کچېرې اعدامیږي دا به په افغانستان کې د جګړو پر روان بهیر هم خپل اغیز ولري. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي هم محدوده کړې ده. په راپور کې د افغانستان د مذهبي اقلیتونو د ازادیو په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې د دې هیواد قوانین د اقلیتونو لپاره د امنیت په تامین کې ناکام شوي دي. پر موضوع فرشته جلال زید افغانستان د مشرانو جرګې له غړي انار کلی هنریار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا هم د دغه کمیسیون د وروستي راپور له ادعا سره موافقه ده؟
دا رپورت چې نشر شوی ده ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده، د دې په خاطر چې موږ سم ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې کې حکومتونو کې ستونزې هم وي، د ستونزو د حل لپاره لارې هم د لارې هوارا کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسله مخالفینو ترمنځ هغه د سل پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان ملي یوال حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغه دا تعهد کړی چې موږ په هیڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقص یا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان په د جزا په قانون کې او همدارس په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هیواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کیږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کیږي او حتی خلک په اعدام محکومیږي په ځینې موادو کې. تاسو په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د وی غړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجوده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ دویشتم ماده ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره تچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي کې اساسي قانون ټول اتباعو ته مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په څه ستونزې سره موجود دي دا علاوه مسله ده. او خواته هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لري، مدني قانون دا او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغه ته ډېر ضرور اړتیا لرو، هغه شخصي احوال دی یا هغه کورنۍ مسایل دي یا دغه مسایل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت ته نه دي راغلی، شاید ځینې د دې لپاره چې دغه قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجودې دي. په هر صورت نور مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سکان په هیواد کې لري قوانینو کې مشکل نشته، که معرف قانون ته لاړ شو، که د کار قانون ته لاړ شو، کوم اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه هماغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تیرو وختونو کې هم موجود و لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم د مشکل اساسي مشکل ده موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نشي راتلای. تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاست او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیموارد سره باید چلند وسی، نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغیر نه دی راغلی؟
کومه چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپل فرایض لري چې ځینې نوې قوانین جوړ کړي، تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې ټول مسایل چې مثلا په مدني قانون کې دا مسایل په عام بخش باندې په ټولو اتباعو باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که مونږ کورنۍ قانون ورته ووایو هغه مورد نه لري، په دې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډېر ساده کار هم نه ده چې مونږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو. ځینې مسایل دي چې باید په دې باندې قانون دانان او کارپوهان کار وکړي ترڅو یو ښه قانون ترلاسه لاشي، ترڅو هغه کورنۍ مسایل چې ځوان او کسانو په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سیکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیان اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسې د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه مونږ په تیرو دیارلس کالو کې ملي یووالي په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باید شوې ده چې هغه ستونزې منځته راشي، لیکن د مسیحیانو په هکله زه په کاغذي هم حتمن دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتمن په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه په خپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو د ازادۍ د وضعیت په اړه نظر څرګندو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل وروستي کلني راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی دی چې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی چې د مسلې د خلکو مذهبي ازادي هم تر ډېره حده محدوده کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام لپاره خپل نظر له د نورو سره شریک کړی. البته د ازادۍ رادیو لپاره ازادۍ رادیو د سهار له وجو د مخام تر وجو پورې اوریدلی شئ. د کابل او ګردیز پر لویه لار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د لوحو او د غرض ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل شو. د په دې کار سره به تر ډیره حده د ترافیکو پیښې کمې شي. د غرض موټر چلوونکي هم د ترافیکو دغه اقدام ګټور بولي او وایي چې په دې سره به ډریوران وکولی شي چې په دې لاره په ډاډمن ډول خپل موټر وچلوي. نجیب الله الخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر ولایت د ټولګټو چارو رئیس انجینر عبدالولی آزادۍ راډیو ته وایي چې د ترافیکو له ځایي ادارې سره په ګډه د کابل ګردیز د لارې په اوږدو کې د 400 څخه د ډیرو ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل کړی او د دې ترڅنګ د لوګر په جادو او مزدهمو سړکونو به هم ترافیکي علایم نصب شي. انجینر عبدالولی وړاندې وایي چې دا کار به تر سرویخت ورځو بشپړ شي.
تقریبا په ټول مسیرونو باندې ولسوالۍ په سړکونو باندې او قومي سړک باندې له کابل تر ګردیز پورې 400 نه زیات ټرافیکي علایم دا دربر ونیسي او ان شاء الله د لوګریان په مخ باندې او د نورو مسافرو مخ په دې لارې باندې ځي خطر کچ به مو یو سره کته کړی.
د لوګر د ټرافیکو مسولین وایي چې د دې علایم په نسبول سره به د ټرافیکي پیښو درمایسته کې دوه ګواښ کم شي. د ټرافیکو یو تن مسؤل لمړی سوران اجمل وایي
راته ډول علایم لرو چې علایم اختر دي، ممانعت کننده دي، د دې تاسیسات دي او هم دا ډول نور علایم دي چې دغه علایم په واسطه مونږ کوي سو چې دغه د حادثاتو ګراب کم شي. یعنی مخکې لاغه خطر سیمونه مخکې مونږ دا ورته لګو سو ډریور پوسی دغه ساحه کې خطر ده، د خطر مخنیوي وکړي، یعنی خطر سیده په احتیاط سره مخنیوي کی.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي هم د ټرافیکي علایمو نسبول یو ښه اقدام بولي. دوه تنه موټر چلوونکي
منم قسم د ټیلر چلون کې د باور نه تر خوص او ګردیز پر چلی او لوګر پور دا خو موږ ډیره پیدا ده د یو د ډرایور راشي نه بل دی ګچیر د له هوتو ګرینو دی به ډیر طریقه او ډیر به خطر لاړ سي.
نو مې نجیب الله ده د پکتیا او سدن کې موټر چلوم ولا مخ کې مشکلات ډیر خوص مشکلات ډیر کم سوي دي د له هي لګیدل دي ته سړی کوي سي ورته ګوري په قانون باندې ډرایور یو پکتیا طرف ته دومره لوهې نه وي لوګر کې اوس نه وی لوهې لګیږي ډیر ډیر خلک موږ سره
دی. ادوانی ورده کته هم د ټرافیکي علایم مناسبول تر ډیره بریده د واقعیت کومول کی مرسته کوي خو کتون کی د دې سړک تر څنګ د دویم سړک د غزولو غوښتنه کوي او وای په دې سره به د ټرافیکو ګڼه کونه کمیږي او تر ډیره د پیښو مخه هم پرې نیول کیدای شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړی چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وای افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. خو د پرنس تر مړینې وروسته یوې خیریه ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي ویلي چې پرنس به هر کال $10,000 د ماسې ته استول څو په دې هیواد کې پر یتیمو ماشومانو مصرف شي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
امریکایي سندرغاړي پرنس په پټه خوله له هغو افغانو ماشومانو سره مرسته کوله چې میندې او پلرونه یې په جګړه کې وژل سوي دي. دا راز د اپریل په 1 د سندرغاړي پرنس تر مړینې وروسته افشا شو. په افغانستان کې د یوې خیریه ټولنې پارسا مشري مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سندرغاړي پرنس په هر کال لږترلږه $15,000 دوی ته ورستول چې شپږ زره یې له بې سرپرستو ماشومانو سره مرستې ته ځانګړي وو. د میرمن مارنی په وینا پرنس هیله درلوده چې له بېوزلو خلکو سره بشري مرستې افشا نه سي او دا هیله یې د مرګ تر وخته په پام کې نیول شوې وه. پرنس دا مالی مرستې شپږ کاله وړاندې پیل کړې. هغه مهال بیتی سیدل چې خپله یې خیریه موسسه درلوده افغانستان ته راغلې وه او د پارسا فعالیت یې ولید او په اخر کې یې پوښتنه وکړه چې آیا داسې پروژه شته چې پر هغه کار وسي. ما ورته وویل چې هو، په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو لپاره کومک ته اړتیا ده او هغې وویل چې فکر به ورباندې وکړي. او دوې اونۍ وروسته یې تماس راسره ټینګ کړ او ویې ویل چې د $15,000 چک یې راته ساتلی دی. خو راته ویې ویل چې دا به چاته نه وایم او دا به پټه ساتم چې د چا لوري را رسېدلی دي. خو دا د پرنس لخوا د افغانستان ماشومانو ته مرسته شوې وه. د پرنس جسد دوی ونی مخکې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې وموندل شو. دای د مړینې پر مهال 50 کلن و. د پارسا په نوم د خیریه موسسې مشروای چې له یتیمو کوچنیانو سره د پرنس علاقه د دې سبب سو چې د افغانستان یتیمانو ته توجه وکړي. مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2000 به سرپرسته ماشومانو ته د سندرغاړي پرنس له پیسو ګټه رسیدلې ده. پرنس په ټول نړۍ کې له هغو ماشومانو سره چې پلار او مور نه لري د مرستې هیله درلوده. هغه به هر کال موسسې ته $15,000 مرسته کوله چې شپږ زره یې هغو کوچنیانو ته ځانګړي وي چې سرپرست نه لري. میرمن مارنی وایي چې له هغو افغانو کوچنیانو سره د مرستې لپاره د پارسا موسسې فعالیتونه د پرنس پر پیسو ولاړ و چې میندې او پلرونه نه لري. نو د هغه تر مړینې وروسته نه ده څرګنده چې له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي. د پرنس ناڅاپي مړینې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د هغه علاقمندان متاثره کړي دي. د موسیقي پر مختلفو ژانرونو لکه پاپ، فنک، R&B او راک کار کړی دی او لشت لږه ووري په امریکا کې د ګرامي معتبره جایزه ګټلې وه.
و امریکایي چې پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وای افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. او اوس به هم لاړ شو خوست ته. په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره د خوست او نورو ولایتونو د سلګونو شاعرانو، همدارنګه د ادب، هنر او فرهنګ د مینهوالو په ګډون جوړه شوې وه. چارواکو له شاعرانو غوښتي وو چې په خپلو شعرونو کې د ولس ته د سولې، دوستۍ او یووالي پیغام ورکړي او هم د دوی هیواد جوړونې ته وهڅوي. نجیب الله آلوخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی او تفصیل وړاندې کوي.
د مشاعرې اوله برخه وینا او پیغامونو، دویمه برخه د شاعرانو له خوا د شعرونو اورولو، او درېمه برخه سیمه ایز موسیقي او د اتڼونو اجرا ته ځانګړې شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د مشاعرې په پیلیز وینا کې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو او په ملي کچه د ډول فرهنګي ناستې، د کلتور په بډاینه، د ځوانانو د ملګرتوب په ټینګښت، د دوی د تعارف او پیژندنې د ساحې په پراخوالي او همدارنګه د ټولنې نورو وګړو ته د دوی د فکري پنځونو د رسولو لپاره د یو ښه فرصت په توګه یاد کړ.
تختولو بڑی ردا غور وی شاعر پخکلی ادبی جبا پخکلی ادبی و فرهنگی شیرون و الفاظ باندې دی وطن مینا، دی وطن جوړونه و آبادی، سولا، امنیت، پرمختګ، یووالی دا په شیرونو کې راون غاړي او دی شیر و شاعری په زبا خپل ملت ته دی وطن پالنی، دی وطن دی بیا آبادونی او دی امنیت او دی سولې پیغامونه ور.
د چنار په دودیزه مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی پیغام هم ولستل شو. پیغام چې محمد امین شاه الفت ولس په کراغری ول چې شعر او مشاعری دی و نسل د ثقافت و بډای برخه ده.
شعر او مشاعری هغه څه دي چې یو نسل د ثقافت لوی برخه ده. همدا شعر د جهان ژوند تصویر لپاره زمیرونه په خوځښتونو راولي او د مسؤلیت نری پرې وایي چې ای ځوان الوسته زهر د شیطان کور دی.
د چنار مشاعری په اوږدو کې ملي حماسي، عشقي او مزاحیه شعرونه ولوستل شول چې ګډونوالو به په ګرم ولولو لمانځل. ځوان شاعر سرور ګل سروري د خدای بخیلی سین سازی یا تترانو مراندی کرد. د چنار مشاعری و برخه ترانوم ته ځانګړې شوې. ځوان شاعر بادشاه الدین مشتور هم پکې خپل کلامونه د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره یو ځای ترانوم کړل.
جوړلوري زوګړې لیندې باڼ کړې دشي زما جنت جنگونو میدان جوړکړې نو اے مشکورا ستا خواږه خواږه شعرونه سل کلن غوندې سپینګیرې نه ځوان جوړ سخما پپلا سنم کر لے دے اور د محبت اور د محبت میں پکڑ سم
قدرت الله درمان په خپل شیرونو کې مینه او له پوهنې څخه تر اوسه هم د پښتنو واټن ځای کړی وو.
افسوس دا د پښتنو کې کتاب نشته کني خډر پښتانه دی په کتاب کې الله دې یاد زمانه زړه مطلب نه دی لا یو څو خلی پراته دی په کتاب کې زمانہ په کې باندې کې د تاوس د کومای حصہ باندې دی په کتاب کې.
په چنار مشاعره کې شاعرانو هڅه وکړه چې د شعر او موسیقۍ لار د افغان حکومت چارواکي وهڅوي چې دوی سره کړي ژمنې عملي کړي. د یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د چنار مشاعرې په ګډون په یو شمېر پښتون مېشتو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې د لرو برو پښتنو ګڼ فرهنګیان پکې برخه اخلي. کتون کې په دې باور دي کچېرې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مشاعرې په کتابونو کې خوندي کړي نو د راتلونکي نسل لپاره د ادب په برخه کې یوه ښه پانګزینې جوړېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند لیکي هغه کسان چې لوی جرم کوي او محکمه په اعدام محکوموي باید اعدام شي. رحیم الله مقدس بیا د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي دا چې د بخښنې نړیوال سازمان له اشرف غني څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان اعدام نه کړي. دا ډېره ښه خبره ده ځکه اکثره بندیان بېګناه د پیسو لپاره بندیان شوي دي. عبدالقوی زواک هم له هلمند څخه لیکي چې په هلمند کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. په همدې خاطر وسلوال مخالفین ډیر پرمختګ په حال کې دي. د خلکو له غربت څخه ناوړه استفاده کوي. حکومت باید البته د بیکارانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. کور مولان چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستولي. پیغامونه موږ هرومرو درته خبرو. ازادي راډیو د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پورې اورېدلی شئ. او لوو بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. پر دې سربیره به دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. او په چچنیا کې مو هم د رسنیو د ازادۍ مسئلې ته کتنه کړې ده. خو اوس بیا محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نکړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبې په ورځ کېښودل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدینو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. جان کیسک د جمهوری غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره لخپلې کاندید تیر شو چې په دې ترتیب ډونالد ټرمپ به د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید وي. د پرتګال او اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یوې مافیایي ډلې ځاله ورانه کړې چې د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې. د کاناډا په لویدیځ کې د البرټا په سیمه کې د اورلګیدو له امله 8000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1600 ودانۍ تخریب شوي دي. او د ریال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لاره ومونده. پایلوبه به د روانې میاشتې په 28مه د ایټالیا په میلان کې د ریال مادرید او اتلانتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي.
لن خبرونه مو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز د انټرنیټ لارې ازادي راډیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلدې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو. نو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې دا خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیري ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپل ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه
د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د چشنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي که تالی ولري نو وبنیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به هم په عام حضر کې سپک شي، خو که ورته په بده شو نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي ترای تم کیدلی هم شي. خو په چشنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی دی. د ازادي راډیو د خبریال لیز فولر راپور اجمل ارمنده کوي.
له داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چیچنیا د جنوبي شاتوي سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چیچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا ده ته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستان یوې روسي ژبې خپلواکې اونیزې د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسیې ولسمشر ته په خطاب کې د کینخی په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لرې پراته کلي ته چې 1.5 کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیان وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي، د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چیچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکی د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستي. څو ورځې وروسته د کینخی د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چیچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخی کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چیچنیا په اړه ویب لاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخی ته سفر وکړ څو د جلال دینوف د ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادۍ راډیو اواري څنګه ته وویل د د خور او خیته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی، خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. د قادروف راتلونکی اقدام به دا څرګنده کړي چې د چیچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغیز لري، آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د ته یې وسپاري او که نه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 سپر روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شراغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادونه د افغانستان ولسته خلکو کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
آزاد توګه او د مسؤلیت په در کولو، وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی، صوتی او تصویری بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبره یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولی شي. هیڅوک نشي کولی چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومی اخلاق و تصدمه ورسی یا جامعه تا عمومی اخلاق بد اخلاق ورتا پلاره کی، در تا حتما ورتا یو څه محدودیتونه پیدا کی.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یی بیلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه کوم ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
سمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا په هغې چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور ګنایز نه لپاره بد ښکاری کنه خنه ښکاری، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاری.
من لیکل خو به کې هغه ملکړ له ډیر شانس کاګه چې کفتر بوځي او داش پهلای وکړه او دا تور رنگ کاله وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم کمانډان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او دا شنو تغلل دي.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکړي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سوري د مینې، شینې د امن او د ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي. لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي دي، جګرخونه دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه خنه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي، چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ځوان دي ته زما او خپل خپلوانو کار زما دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رینسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنجي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې خزي، خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چې چا مثال میړی ایران کې وي، مسافر وي، او جګر خونه وي، د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنجي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي. خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سر به راکړي په دا اوله جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دې فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنګ ورکړه، یعنی رنګ یې دا ورکړه چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، دا تاوله موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
منګه نکړه خدای به کې غمه نکړه ډیر شانس کاګه چې کفتر بوځي او دا شپلې وهله او دغه تور رنگ کالي وسکه د ما قطعاً منی دونه، حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم و پتات باندې ښه شګون نه لري و پتات باندې نه ځینې مطلب اغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګو درې حال یو جو کالي موافقه تور ډیر که په قیمت می اخیستې وایم دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جالې شو چې بيخي بلند کار ده. ما دار سب کار شو بتنج دکاندار تا ویلی و اولا سیلا در کنور ایچه شکایت نده کرد. اقا و این تاس و ایسیب ایسا در که مالی منگه نیکه مالی کرد بس بچه نیکه مالی کرد و ما ایخ بداش.
در نماولی پر خبره چه اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر پا تناسب ده جامول پر رنگ وره کمی. محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی. دای بیا دی رنگونو پر ولانده موجود شگون نمنی.
سپین رنگ می زیاد خوخیگی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یه خوانه دانه منگ تقریبا سو کوری تور سپین کالی کن کوچان در سپین عدد که زیاد سپین کالی نه پا تورو کالو که و نه پا سرو که و نه پا سپینو که در طرف ده خدا کی خیصو ایسی باشو من ده غلط فکر رو که هرچار ما پوری غلط زیا.
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر داسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او ادا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ پوهانای غړی پوهان رازقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه دا هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د وجود کې دي او باطنی شکل لري، هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناان منګه کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی، بناان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراویده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي. سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. من تا منگے پتی رنگونو کی دا نمحدود ہو، زکر نمحدود ہو چی پخپلا دا رنگون یو دا بل سرا چی خلطی گی اگا خاصیت چی اصلی رنگ لری پا خاصیتونو کی هم تغییر زیادی نو بنا آن دا رنگون چی یو دا بل سرا مخلوطی گی دا مثلا اتو پا اتو که ظرف کا چلوش پیتی کی گی نو بنا آن دا رنگ مشخصی پا اساس که منگا پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیجنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بیا نه که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بیا نه دوه قومندانان په کور کې نه جایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان جایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه جایږي. نو بیا نه د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنګ سور رنګ دی چې آیا نن د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی. سور رنګ څنګه هر څوک چې سور رنګ لګ کېږي دا متحیز کېږي، زر عصبي کېږي، زربان ته زړی جګېږي او بالاخره زودرنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنګ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سوارئ، په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنې دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا اند دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کېږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وی ته خوشحالېږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننی خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مکوا داسی خوما مخما